استان از همکارم نوریاس نوری بستدی آمده و با برنامه بعدی با شماست. نوریاس جان خیر اغل است.
بله زرغونه منگل تاسو ستړی مشی په دې خبرونه کې اوري چې د طالبانو یو مشر هغه راپورونه رد کړل چې وایي پاکستان پر طالب مشرانو فشار راوستی چې له دې هېواده ووزي. دغه راز د لوی اختر په مناسبت مو ځینې ځانګړي راپورونه هم درته چمتو کړي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. ژوند په شیبو کې او د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعتو مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان ولسمشر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې وویل چې د افغانستان دښمنانو تر فزیکي جګړې پر رواني جګړې ډېره تکیه کړې ده او غواړي چې د افغانانو روحیه وځپي او خپل هدف ته ورسیږي. د اروپایي اتحادیې مشرانو اروپا ته د کډوالو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې موافقه وکړه چې له هغو سوریایي کډوالو سره به چې په ترکیه او اردن او لبنان کې په کمپونو کې اوس 1 میلیارد یورو مرسته کوي. د استرالیا پولیسو وویل چې تیره میاشت الکترلګه په یوه لاره کې یو اویا تنه کډوال مړه موندلې چې الکترلګه لس پکې عراقیان او افغانان هم پکې شامل دي. پوره خبرونه واورئ. نن د لوی اختر لومړۍ ورځ د افغان امنیتي ځواکونو په کابل او نورو ښارونو کې امنیتي تدابیر سخت کړي. د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې له خلکو غوښتي دي چې له اختر په ورځو کې د خوښۍ ډزې ونه کړي او پټاقۍ ونه کاروي. د کورنیو چارو وزارت په دې باور دی چې کېدای شي د هېواد دښمنان له دغو ډزو استفاده وکړي او د خلکو امنیت ګډوډ کړي. د کورنیو چارو وزارت له خلکو دا هم غوښتي دي چې له پولیسو سره همکاري وکړي او که چېرته اړتیا وي 1990 وبخي 1990 شمیرې ته دې زنګ ووهي. د افغانستان ولسمشر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې وویل چې د افغانستان دښمنانو تر فزیکي جګړې پر رواني جګړې ډېره تکیه کړې ده او غواړي چې د افغانانو روحیه وځپي او خپل هدف ته ورسیږي. ولسمشر اشرف غنی زیاته کړه چې د دې مخه به ونیول شي او عملي ګامونه اخیستل شوي دي.
امید ما مبتنی بر خیال و توهم نیست. ما اردوی رو به پیشرفت داریم.
زموږ هیله په خیال ولاړه نه ده. زموږ اردو د پرمختګ په حال کې ده. پولیس مو د ودې په حال کې دي. امنیتي دستګامو پراختیا مومي. تعلیمي بهیر مو پراخیږي. د سوداګرۍ د سیستم بنسټ د ایښودو په حال کې دی څو د لسګونو کلونو په مخه موږ او سیمې ته ګټه ورسوي. د افغانستان ولسمشر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې مسلې ته هم اشاره وکړه او ویل چې د سولې او اتفاق راوستل یوازې د حکومت یا خاص شورا وظیفه نه ده بلکې د ټول ملت شریکه دنده ده چې د افغانستان د خیر او ملي وحدت لپاره کار وکړي او خپل مسؤلیت ادا کړي. افغان امنیتي ځواکونه بر روان ژمی د څه باندې 90,000 بالا پوشونو لکه مخ سره مخامخ وي چې د یوې امریکایي څارنې ادارې د یوې امریکایي څارونکې ادارې په وینا هغه به د طالبانو په وړاندې جګړه کې د دغو ځواکونو پر وړتیا اغیز وکړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتش جان سوبکو پنټاګون د په یوه لیک کې تیره اونۍ استولې ویلي چې دغه ستونزه ښایي تر راتلونکي کال پورې هواره نه شي. سوبکو ویلي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د انتقالي امنیتي ځواکونو قمندانۍ چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې مسؤلیت لري د افغان پولیسو لپاره د څه باندې 15,000 بالا پوشونو د جوړولو فرمایش ورکړی چې د روان کال د جولای تر میاشتې ورته ورسیږي خو هغوی ته تر اوسه پورې دغه بالا پوشونه نه دي رسیدلي. 15,000 نور بالا پوشونه په پام کې وچه د 2014 میلادي کال د جولای تر میاشتې پورې دوی ته ورسیږي. جان سوبکو وایي د سړي هوا لپاره د مناسبو جامو نشټوالی به د عملیاتو په برخه کې د افغان امنیت ملي اردو او پولیسو پر وړتیا بد اغیزه وکړي. هند افغانستان د حکومت له غوښتنې سره سم د لومړي ځل لپاره د ډاکټر اشل بورسی افغانانو ته ورکوي. په کابل کې د هند سفارت په خپله ویبپاڼه کې د دغو بورسیو اعلان وکړ. هند هر کال په بیلابیلو برخو کې افغان محصلانو ته شاوخوا 1000 بورسی ځانګړي کوي. د روان میلادي کال په نږدې 0 بورسونو کې 15 د شل د ډاکټر را دي چې 14 نارینه او یو ښځه ورته غوره شوی. 211 بورسی د ماستری دي او نور د لسانس لپاره دي. د ډاکټر را د پاتې 5 بورسیو په اړه تر اوسه هند نه دی ویلي چې ماستران ورته انتخاب شوی دي. د اروپای اتحادیې مشرانو اروپا ته د کډوالو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې موافقه وکړه چې له هغو سوریایي کډوالو سره به چې په ترکیه او اردن او لبنان کې په کمپونو کې اوس 1 میلیارد یورو مرسته کوي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک چې په بروسل کې د اروپایي مشرانو د بیړنۍ غونډې مشري کول وویل چې مشرانو همداراز موافقه وکړه چې د کډوالو په مسیر کې پرتو لومړنیو هیوادونو لکه ایټالیا او یونان کې به نوي مرکزونه د نومبر تر میاشتې پورې پرانیزي چې د اروپایي اتحادیې څارونکو وکول شي په دغو مرکزونو کې په چټکۍ سره هغه کسان په نښه او راجستر کړي چې د پناه اخیستو وړ دي. په دغه مرکزونو کې به دغه راز هغه کسان هم ډیر ژر پنه کیږي چې د اقتصادي دلایلو له امله هجرت مخه کړي. دغه ډله به ښایي د پناه اخیستو مستحق نه پیژندل کیږي او پناه به یوازې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د جګړو له امله خپلو وطنونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د یو بل خبر له مخې د استرالیا پولیسو وویل چې تېره میاشت لږتر لږه په یوه لارۍ کې یو اویا تنه کډوال مړه موندلي چې لږتر لږه لس پکې عراقیان دي. له نږدې یوې میاشتې وروسته چې دوی په یوې لارۍ کې چې د هوا د بندېدو له امله سا ورکړې د نهو عراقي سړو او یوې مېرمنې هویت پېژندل شوی او د څلورو جسدونه د هغوی کورنیو ته ورکړل شوي دي. د استرالیا د پولیسو ویان وویل چې د نورو هویت به وروسته له هغې معلوم کړي چې خپلوانې ورسره نور معلومات شریک کړي. په دغو کډوالو کې یو شمېر افغانان هم شامل دي. پاپ فرانسیس به نن د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. دا لومړی ځل ده چې د کاتولیکانو مذهبي مشر کانګرس ته خبرې کوي. تر دې وروسته به پاپ فرانسیس نیویارک ته ولاړ شي او د ملګرو ملتونو د اویاویمې کلیزې په مراسمو کې به برخه واخلي. پاپ فرانسیس تیره ورځ د متحدو ایالاتونو د سفر په لومړۍ ورځ په سپینې ماڼۍ کې تر 1000 ډیرو کسانو ته وینا وکړه. اته اویا کلن پاپ ټینګار وکړ چې د چاپیریال ساتنې لپاره باید نورې هڅې وشي. د همداراز د امریکا ولسمشر په دې برخه کې وستای او ویویل
I find it encouraging that you are proposing an initiative for reducing
دا د ډاډ ورلډ چې تاسو د هوا د ککړتیا لپاره لې ابتکار ډک وړاندیز کړی دی. بیړه په کار ده. دا ماته معلومه شوې ده چې د هوا بدلون هغه ستونزه ده چې نور نشي کېدای چې راتلونکي نسل ته پرې خودل شي. د پاپ تر خبرو وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې پاپ یو ځل بیا خلکو ته ورپه یاد کړل چې دا زموږ دینی وظیفه ده چې د مځکې کوره وساتو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په موسکو کې د یوه جمعه د پرانستلو په مهال د اسلامي دولت افراطي ډله وغندله. په هغو مراسمو کې چې د جمعه د پرانستلو لپاره جوړ شوي و، پوتین وویل د اسلامي دولت په نوم ترورستان د کرکې د خپرېدو له لارې، د دیني عالمانو په ګډون په وحشي ډول د خلکو د وژلو له لارې او د اسلامي فرهنګ د ورانولو له لارې غواړي چې د نړۍ ستر دین اسلام بدنامه کړي. پوتین همداراز وویل چې دغه نوی جماعت به د زده کړې یو مرکز وي چې د انساني فکر او حقیقي اسلام د ارزښتونو د خپرېدو لپاره به هڅې کوي. په دې مراسمو کې چې پرون ترسره شول، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان، د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس، د چچنیا مشر رمضان قادروف او په مسکو کې د امریکا سفیر جان تفت برخه اخیستې وه. پوتین له ترکیه او قزاقستان څخه مننه وکړه چې د دغه جماعت په جوړولو کې ورسره مرسته کړې ده.
موږ признательны правительству Турции, Казахстана за вклад в реконструкцию мечети.
په دغه شپه پولیسو جماعت کې په یو وخت کې 10000 تنه لمونځ کوونکي لمونځ کولای شي. دا جماعت په روسیه کې دریم ستر جماعت دی. اسلام په روسیه کې دوهم لوی دین دی چې اټکل کېږي له 1500 تر 300 میلیونو پورې مسلمانان پکې وي. ګومان کېږي چې په موسکو کې به یوازې 2 میلیونه مسلمانان ژوند کوي. یو نوی راپور وایي چې په نړۍ کې تر 100,000 ډېرې ښځې او نجونې زندانې دي. په لندن کې د جنایي تګلارې تحقیقاتي انسټیټیوټ په یوې څېړنه کې چې تېره ورځ خپره کړې ویلي چې په تېرو 15 کلونو کې د ښځینه بندیانو شمېر په نړۍ کې 50% زیات شوی دی. د دې څېړنیز راپور له مخې د دغو زندانیانو نیمایي د امریکا په متحدو ایالاتونو، چین او روسیې کې دي. په هغو هیوادونو کې چې ډېرې ښځې پکې زندانې دي یو هم ترکمنستان دی. څېړونکو وایي چې د ښځینه زندانیانو شمېره به په نړۍ کې تر دې لوړه وي ځکه چې ځینې هیوادونه کره شواهد نه لري او د ځینو هیوادو لکه چین احصایه نیمګړې ده. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلای شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د طالبانو یو مشر هغه راپورونه رد کړل چې وایي پاکستان پر طالب مشرانو فشار راوسته چې له دې هیواد ووزي.
یګ وخت تاسو چې من درې ته میګم چې طرف دولت پاکستان کوم فشار را مطالعه احساس نکړ.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي د جمعتون مولا امامان د نړۍ لري چې د اختر په لومړۍ ورځ د نورو مسایلو ترڅنګ خلک سولې او ملي یووالي ته راوبولي. عام خلک هم د دولت له وسلوالو مخالفانو غوړي چې له حملو د لاس واخلي او اختر د خلکو په غم نه بدلوي.
دا انفجارونه چې کوي د دې ته د الله د نیکه هدایتو کې ولې د ګنا انسانانو ویني توي کې باید د کار نه لاس واخلي قانون له خپل مسلمانانو ورونو ویني توي نه کې.
په لوی اختر کې اکثره خلک قرباني کوي خو قرباني په چا کېږي؟ په دې اړه مولوی و دینی عالم سره مرکه کړي.
قرضدار بنوي شخصی کور به ولری ددی د کور او د ژوند هغه ضروری حوایج پوراوی ددی نوروسته په دغه شخص باندې قربانی واجب دی.
دوه اونیس پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام کې مو هم د لوی اختر د دودونو او رواجونو پر مسایلو خبرې کړې دي. یو هم په دغو دودونو کې د نکروز دود دی.
قلب نه چاهمه نارم دسته چپه گلن دخصی رسمونه پخیمه چه زما پی یادی گی چه ده که ورکه و ما ورکه تو که مور را تسته کری وسی.
ده اساسی و بشری حقونو بل اونیس پروگرام هم ده خبروانه پا ورسته برخه که در تخبرو. په پاکستان کې د یو خبر شوی راپور لمخې ویل کېږي د افغان طالبانو یو شمیر مشران له دغه هیواده تښتېدلی دي، خو کابل له طالبانو سره د اسلام آباد پر چلند شک کوي او وایي چې هغوی په خپلو کې سره مخالف کړي دي څو د خپلې خوښې مشر ورته غوره کړي. بل ورته د افغانستان د دولت پلاوی نیویارک ته روان شوی دی څو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه د افغان حکومت دریز نړیوالو ته روښانه کړي. تفصیل احمد شیبراورو.
د افغانستان اجرایي رئیس نیویارک ته ولاړ څو د ملګرو ملتو په اویایمه عمومي غونډه کې برخه واخلي. عبدالله به په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت لیدلوری له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې او په دې اړه د سیمه ییزې همکارۍ په ارتباط څرګند کړي. داسې نتایج شوي راپور نه خپره شوي دي چې افغان پلاوی به د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې په افغانستان کې د پاکستان د مداخلې مسله راپورته کړي. خو پرون چې کله اجرایي رئیس له کابله د نیویارک په لور روان شو، د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د یو پاکستاني چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستی خبر ورکړ چې د طالبانو یو شمېر مشران په وروستیو کې له پاکستانه وتلي دي، یو شمېر هم د وتلو په حال کې دي او اصلي علت یې دا دی چې پاکستان هغوی ته خبرداری ورکړی دی چې د پاکستان له خاورې د افغانستان دننه عملیات ونه کړي. د طالبانو یو چارواکی عبدالمنان نیازی بیا دا خبره رد کړه او ازادي رادیو ته وویل تر اوسه موږ ته کوم ګواښ نه دی شوی چې د هغه له مخې زموږ کوم کس مجبور شوی وي چې افغانستان ته ولاړ شي، او دا یو واقعیت دی چې د پاکستان د دولت له لوري موږ تر اوسه کوم فشار نه دی احساس کړی. عبدالمنان نیازی زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحد پرانیستی دی او د دوی کسان کېدای شي چې په قبایلي سیمو کې یو لور او بل لور ته ولاړ شي او راشي. د افغانستان اجرایي رئیس په د متحد ایالاتونو د سفر پر مهال د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته د وینا ترڅنګ د ملګرو ملتو له عمومي منشي بان کی مون، د ایران له ولسمشر، د تاجکستان له ولسمشر او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره خبرې وکړي. همدارس بل یو شمیر امریکایي چارواکو سره هم د افغانستان په اړه وغږیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نور الله قلومی تیر ورځ تور پوری کړ چې پاکستان طالبان سره بیل کړی دي او دوی ته په خپل خوښه مشر ټاکي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان تیر اونۍ ویلی وو چې د مشرتابه پر سر د طالبانو اختلافات د سولې د خبرو د لارې خنډ شوی دي، خو اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه د پاکستانی چارواکو په وینا چې نوم یې نه دی یاد شوی خبر ورکوي چې اسلام آباد له کابل غواړي چې د دوو غوښتنو ترمنځ یو انتخاب کړي، یا د طالبانو سره د سولې د خبرو لار غوړه کړي او کدا لار نه انتخابوي او جګړه غوړي نو پکار ده چې افغانستان، پاکستان او همدارس چین او د امریکا متحده ایالاتونه په دې اړه خبري وکړي.
د افغان طالبان ترمنځ د مشر پر سر اختلافات لا هاور شوې نه دي. طالبان یو مسول عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې هیله لري تر اختر وروسته به دوی د دوونو په منځ کې خپل مشر وټاکي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلای شئ. نن د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. افغان امنیتي ځواکونو په کابل او نورو ښارونو کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. د لوی اختر لپاره د نیول شو تدابیرو په اړه بل خپل خبر اعلان سره وغږی، خو بیا هم د اختر په مناسبت راپورونو ته مخه کوو. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي د جماعتونو ملا امامان دنده لري چې د اختر په لومړۍ ورځ د نورو مسایلو ترڅنګ خلک سولې او ملي یووالي ته راوبولي. د دې وزارت مرستیال دایالحق عابد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د حج او اوقاف وزارت په دې اړه د ټولو جماعتونو ملا امامانو ته سپارښتنې کړې دي. په عین حال کې یو شمېر دیني عالمان هم له مالدارو خلکو غواړي چې په اختر کې له بې وزلو کورنیو سره مرستې وکړي. نجا صفه تفصیل اوروي.
د اختر شپې ورځې تر بل هر وخت یو ښه موقع شمیرل کیږي تر څو دینی عالمان په خپلو څرګندونو کې خلک سولې، ملي یووالي او له بې وزلو کورنیو سره مرستې ته راوبولي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي چې د ټولو جوماتونو ملا امامانو ته ویلي تر څو د اختر په ورځو کې خلکو ته د سولې او قربانۍ په اړه ځانګړې سپارښتنې وکړي. د دې وزارت مرستیال دیالحق عابد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اول موضوع صلح است که
لومړی د سولې موضوع ده چې د ټولو جماعتونو ملا امامان باید د سولې په اړه هم دعا وکړي او هم خلک وهڅوي. اختر کې زموږ ټینګار په دې دی چې اړو کورنۍ سره مرسته وسی او همدارنګه باید د قربانۍ د ادا په اړه هم معلومات ورکړل سي تر څو خلکو ته اما په هوای وسی.
ښاغلی عبد همدارنګه په سعودي عربستان کې له افغان حاجیانو هم وغوښتل تر څو په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه دعا وکړي. اخترونه چې د مسلمانانو مذهبي جشنونه دي د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د سلګونه میلیونه مسلمانانو لخوا د خاصو مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي، خو سږکال لوی اختر په افغانستان کې په داسې حال کې رارسیږي چې بیکاري او ناامني د تیرو کلونو په پرتله زیات او خلک په ناوړه اقتصادي وضعیت کې دي. په عین حال کې دیني عالمان ټینګار کوي چې مالداري کورنۍ باید د بېوزلو خلکو لاس ونیسي او ورسره مرسته وکړي. دیني عالم غلام محمد څخه وروسته چې خلک باید د اختر په ورځو کې کومو مسایلو ته پام وکړي.
یو مسلمان د بل سره چې لکه ناشتی دی خپه دی، هغې سره اصلاح وکړي، آشتی وکړي، د فقراو د مساکینو د زړونو نه خبره شي. څوک چې چا ثروتمند دی، سرمایه دار دی، لکه متمولین دی، هغوی سره احسان وکړي. او بیا د قربانۍ چې څوک حلالوي ټول خپل ګاونډیانو ته او نور مسلمانانو ته څونه چې وس رسېږي هغوی ته ورسوي. او ډېر سرمایه داران دي چې دا پکار دی چې د ټول فقراو مساکینو لکه احوال پرسي وکړي، د خلکو د مشکلاتو نه ځان پوه کړي او خبر شي.
خو عام وګړي څه غوښتنې لري؟ د کابل ښار اکثر اوسیدونکو بیا له هر څه مخکې د سولې غوښتنه وکړه. دوی د جګړې له ښکېلو غاړو غواړي چې لږ تر لږه د اختر په ورځو کې له حملو او تاوتریخوالو لاس واخلي.
نوم یې جمیل رحمان دی. دغه انفجارونه چې کوي دې ته د الله د نیکۍ هدایت وکړي، ولې د بېګناه انسانانو وینې توی کړي، باید دې کار نه لاس واخلي او نور د خپلو مسلمانانو وروڼو وینې توی نه کړي او اختر په خوشحالۍ او په امنیت سره تېر کړي. چکم دی باید اغم راشی او خپل اختر په خوشاله سره تیر کی.
د دې انفجار انتها نه خسته شوی د مملکت غیر خوازی سو ګډار د کور نشي راوتل. بس د دې موږ د انفجار انتها نه غوړم غوړ چې په دې ملک راش باید کینه بدل کینه پرونه سره ټول دی او سوسه شي سره.
نو مې ربی الله باید چې خوشحالي وکي، مینا محبت وکي، یو بل کار راشي چې په خوشاله باندې اختر تیر کی.
دوی په دې باور دي کچېری دنیا عالمان، حکومت او د ټولنې نور وګړي په ګډه هڅه وکړي نو لری بنوي چې افغانان یوې سراسري سولې ته ورسیږي او خلک به اخترونه په خوشحالۍ سره لمانځي.
په لوی اختر کې اکثره خلک قرباني کوي، خو قرباني په چا کېږي؟ په دې اړه قاسم سولمل له دینی عالم شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې ده او لومړی ورڅخه په لوی اختر کې د قربانۍ د هدف او فلسفې په اړه پوښتنه کړې ده. ښاغلی فروتن په ځواب کې وویل:
اساسی ترین فلسفه د قربانی عبارت د دې دی چې د حضرت ابراهیم علیه الصلاه والسلام او حضرت اسماعیل سنت ژوندۍ کول دي. بیا بل فلسفه دا ده چې په اسلام کې انسانیت ارزښت لري. نو الله سبحانه و تعالی په اوله مرحله کې د امتحان په توګه حضرت ابراهیم ته و فرمایل چې تاسو اسماعیل ذبح کړئ. حضرت ابراهیم د زړه له کومې دغه کار ته اقدام وکړه، خو الله تعالی او فرمایل چې تا هغه څه چې ما ویل هغه د ادا کړه. او زما پیام داده چې اسلام کې په الهی ادیانو کې انسانیت ارزښت لري، زه نه غواړم چې حضرت اسماعیل ذبح شي. چې دا پیام مونږ او تاسو ته اوس هم دی چې په اسلام کې او الهی ادیانو کې د بیگنا خلکو د وژنې څخه، د بیگنا خلکو د قتل څخه، د بیگنا خلکو د توهین او سپکاوی څخه باید ډډه وشي.
که اوس بیا هم پر دې باندې تم سوچې، نن سبا د هر ډول مراسم چې دی، که هغه دینی مراسم دی یا مثلا نور سنتي مراسم دی، تر ډېره پرې تشریفاتي بڼه خپله کړې ده. یعنی خلک فقط د دې لپاره دا کار کوي چې نور خلک یې وویني او دا خبرونه کوي چې ګواکې فلانی کس دا مراسم تر سره نکړل یا مثلا قرباني و نکړه، دا قرباني باید په څه شکل باندې تر سره شي او کوم کسان باید قرباني وکړي؟ آیا دا اتمی ده چې باید هر څوک قرباني وکړي او که خپل ځانته شرایط لري؟
اول خو هغه دینی مراسم، هغه صدقات، هغه خیرات چې تشریفاتي بنه ولري، ریایي بنه ولري، او همدارنګه رقابتي بنه ولري، دا اصلا ثواب نه لري. په عبادتي مراسمو کې اخلاص ډیر مهم دی، د الله تعالی رضایت په نظر کې نیول دا ډیر مهم دی. لهذا هر هغه کس چې مالک نصاب وي، مالک نصاب په دې معنی، لکه څنګه چې یوسف قرضاوي په خپل کتاب کې په دې اړه مفصل خبره کړې دي، چې یو کس حد اقل مالک د 15 اتیا ګرام سره زر یا د دې معادل نقد پیسې چې یو لک اتیا یا یو لک اویا زر افغانی کیږي، یا د یو لک اتیا زر افغانی یا 15 اتیا ګرام سره زر معادل تجارتی اموال ولري یا زیات وي، یا داسې اموال وي چې په کور کې پراته وي ورته ضرورت و نه لري، د دې د اصلي حوایج څخه نه وي، خو قیمت 15 اتیا ګرام سره زر یا یو لک اتیا زر افغانی پوره کولای شي، دا شخص په عین حال که چې دومره اموال حد اقل ولري قرضدار به نه وي، شخصي کور به ولري، د دې د کور او د ژوند هغه ضروري حوایج پوره وي، د دې نه وروسته په دغه شخص باندې قرباني واجب دی. خو که د یو شخص په وجود کې دغه شرایط موجود نه وي، خود دی ډیر سخت علاقمند قربانی دی او غواړي چې په دغه ورځ کې دغه قربانی سرته ورسوي، قرض کوي یا پیسې دوه عمره لري چې حد اقل یو غوا حیوان واخلي ذبح کوي، نو دغه اشخاص په برخه چې مالکین د نصاب نه دی قربانی کول مستحب دی، یعنی اجر و ثواب بیا هم د الله سبحانه و تعالی دوی ته رسیدي.
مخکې تاسو د سره زرو مسله یاد کړو، دا چې باید کوم کسان په کوم شرایطو باید قرباني وکړي. کله تر اوسه د ګډ ژوند مسلې ته فرزند په یوه کورنۍ کې نارینه یا به رئیس دغه کورنۍ قرباني کوي، هغه میرمنې چې سره زر لري یا جواهرات لري، هغوی ته هم لازمه ده چې باید بیل قرباني وکړي؟ کنه هغوی هم په حساب شراکت لري په همدې قرباني کې چې د ټولو په استازیتوب ترسره کیږي؟
د خزو په برخه او خوینو په برخه کې هر هغه خزه چې حد اقل 15 اتیا ګرام سره زر لري، نو د مالک د نصاب ده، نو مستقلا په دغه سه خزو باندې هم قربانی واجب دی. پاتشو په ګډ او مشترک ژوند کې چې پلار وي او زامن ورسره شریک وي، دغلته هر څومره مال چې د زامن ګټي پلار ته ورکوي، نو مالک حقیقي پلار دی، نو یوازې په پلار باندې یا د کور په مشر باندې قرباني واجب دی.
بله، په اوده ورستۍ پښتنې په توګه په کراته وایس چې د هغه کس چې حیوان قرباني کوي یا ذبح کوي یا په حساب قصاب مشتصور ته وایو، د څه خصوصیات باید ولري؟
ذبح یا ذبح کوونکی کې څو شرط موجود دي. اول دا ده چې مسلمان وي یا اهل کتاب وي. اهل کتاب يهودي یا نصراني وي، خو په خپل دین او په خپل معتقدات باندې پاتې وي او الله و پیژني. په دوم قدم کې همدا يهود نصراني مسلمان د الله په نامه ذبح کوي، د هغه چا په لاس کې چې چاړه وي هغه بسم الله الله اکبر وایي. او درېمه خبره دا ده چې هغه کس چې حیوان ذبح کوي، خه خبره داره چې بالغ وي، که بالغ هم نوي خو تنکی زوان یعنی بلوغ سن ته برسیدل نوي، خو ممیز وي. ممیز په دې معنی چې هوښیار وي، عاقل وي، بیدار وي، په دې پوه وي چې یاره زه کوم عمل سرته رسوم او بسم الله ویل په کوم ډول ویل شي، دا هم که ذبح کې مشکل نشته. حتی که خزینه هم ذبح کې هیڅ کوم مشکل شرعي نه لري.
دنیا عالم شمس الرحمن فروتنو چې په لوی اختر کې د قرباني په اړه له دینی اړخه معلومات ورکول دی، وایي چې قرباني په هغه چا کېږي چې پوره وړی نه وي، کافي پیسې ولري او د کورنۍ مشر وي او په ټولو خلکو هم قرباني نه کېږي. د قربانی لپاره خلک څاروي اخلي، خو د کابل په ګډون له اکثر ولایتونو څخه مو راپورونه درلودل چې په وروستیو کې د څارویو بیې ډېرې لوړې شوې دي، البته څو چنده زیاتې شوې دي. د د اختر په شپه ورځو کې یو دود هم داده چې اکثرا خلک پټاقي واروي او د خوخي دزي کوي. خو د کورنیو چارو وزارت په وی اعلان کې خلکو غوښتي دي چې له دې کار د ډډه وکړي. د کورنیو چارو وزارت په باور کې دی چې د هیواد دښمنان له دغه دزو استفاده وکړي او د خلکو امنیت ګډوډ کړي. کابل خاریان هم له کورنیو غواړي چې خپل ماشومان ته د پلاستیکي وسلو او پټاقیو له اخیستو ډډه وکړي. دوی وایي په اختر کې د پټاقیو او پلاستیکي وسلو استعمال خلک په تشویش کې اچوي او د اختر خوشحالۍ ښایي په غم بدل کړي. په عین حال کې اروپوخان په دې باور دي چې هغه ماشومان چې د لوبو له وسلو څخه استفاده کوي دوی په راتلونکي ناوړه اغیز کوي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
په افغانستان کې نږدې څلور لسیزو جنگ جګړو له رواني پلوه پر ماشومانو هم ناوړه اغیز کړی. ځینې ماشومان د اختر په شپو ورځو کې له پلاستیکي وسلو او پټاقیو څخه د ځان د خوشحالۍ او د جنگ د تمثیل لپاره استفاده کوي، خو د هغه څه دي چې هم افغانان په ځانګړې توګه کابل خاریانی اندېښمن کړي. دوی له دولت څخه غواړي چې د دې کار مخه ونیسي. دو تنو کابل خانیانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قاچاقبران در نوړي زونه را نوړي وارد نه کی افغانستان ته. بل والدین د څه فکر وکړي چې ماشومان د دې څخه وسات د په ځای ورته یو کتاب شو.
کورنۍ خپل دا کوشش وکړي چې ماشومان صحیح لار ته طيبه کې او دا شیانو تخپل وانخلي، ځکه کدی ورته دا زمينه ما سيده نه کی هغه څه کوي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د ویلامي په خبرولو سره لا ټولو افغانانو په خاص ډول له کابل خاریانو څخه په کلکه غوښتي چې د اختر په شپو ورځو کې د پټاقیو له استعمال او هوایی ډزو څخه چې د خاریانو د زورمنې سبب ګرځي په کلکه اډډه وکړي. په ورته وخت کې د رواني چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د پلاستیکي وسلو او پټاقیو استعمال کله یو پلوه د لویانو د اندېښنې سبب ګرځي، له بل پلوه د ماشومانو په راتلونکي ناوړه اغیز کوي. د افغانستان د عامې روغتیا په وزارت کې د رواني روغتیا مسؤل ډاکټر بشیر سروري وایي هغه ماشومان چې پلاستیکي وسلې کاروي په جنگي روحیه روزل کیږي.
اطفال خو به صورت عموم سبب ترسش میشه.
په مجموع کې د ماشومانو د ډار سبب ګرځي. هغه لویان چې ویدوي یا رواني ستونزې ولري هم ناراحته کوي. همدارنګ د هغو کسانو په ذهن ناوړه اغیزه کوي چې د جنگ ترخې خاطرې لري. دوی ته جګړې ور په زړه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د پروان اوسیدونکو د یو کمپاین په ترڅ کې له دوکانونو څخه پلاستیکي وسلې راټولې او یې سوځولې. بلخو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي وایي چې د پلاستیکي وسلو او پټاقیو سوداګرۍ له قانوني پلوه منع ده. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ټولو سوداګرو غږ وکړ چې له دې سوداګرۍ څخه ډډه وکړي.
ټولو تاجران نه خواهش کوو چې دا را نوړي او همدارنګه موږ د دولت نه خواهش کوو چې دا تعرفې نه وباسي. زما هیله دا ده چې د افغانستان خلک هم او د کابل شاریان هم خپل اولادونو ته توصیه وکړي چې د دغه جنس د خریداري نه جلوګيري وشي، مخنیوي وشي. دا زمونږ په ګټه نه ده، هم په اقتصادي لحاظ، هم په ذهني او سیاسي لحاظ او د هندي په لحاظ.
هغه زیاته کړه یا د وستې له ګوانډیو هیوادونو څخه په قاچاقي ډول افغانستان ته راوړل کیږي. که څه هم د کابل په بازارونو کې د ماشومانو د لوبو وسایل او په ځانګړې توګه پلاستیکي وسلې په آزاد ډول پلورل کیږي، خو د کابل امنیت قومندان له خلکو غواړي چې د دې کار په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي. عبدالرحمن رحیمی وایي که د هر چا په دوکان کې وسلې ولیدل شي قانوني چلند به ورسره وسی.
هم تو جنس در هر دوکان گیر شوه
که چیرې د جنس په هر دوکان کې وموندل سي، موږ موضوع ته داسې انکشاف ورکو چې د لکم سوداګر څخه خستل سوي او بلاخره درې مو څلرم لاس څوک دی. د ټول نسو د قانون منګولو ته سپارو
مطابق قانون مجازات میشه.
دا په داسې حال کې ده چې په تیر کوشنی اختر کې څه باندې سل ماشومان په پلاستیکي وسلو ټپیان شوي وو او د زیاترو یې سترګې ړندې سوي وي. که څه هم په نورې نړۍ کې د پلاستیکي وسلو استعمال عادي خبره ده، خو دا چې په افغانستان کې جنگ دی، د وسلې هر ډول اواز ته خلک د یو خطر په سترګه ګوري او په تشویش کې اچوي. د چارو کارپوهانو حکومت ته سپارښتنه کوي هغه قاچاقي لارې چې افغانستان ته منع شوي سوداګري مواد پرې راځي امنیت ټینګ کړي او هغه سوداګر چې یاد مواد افغانستان ته راوړي د قانون منګولو ته وسپاري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې طالبان د لوی اختر په مناسبت د افغانستان له حکومت سره سوله وکړي، افغانان له جګړو ستړي دي. تاج محمد بیا له هلمند لیکلي چې ټولو افغانانو ته د اختر مبارکي وایم، ورپسې د وسلوالو طالبانو څخه غواړم چې دغه اختر دې په افغانانو په غم نه بدلوي. تاسو ټولو مننه چې د افغان بی سیم اته سوه اتلس شمېرې له لارې موږ ته پیغامونه راستوئ، موږ یې هم درته هرومرو خپرو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو تر دې مخکې په افغانستان کې اته نیمې بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. نن د لوی اختر لومړۍ ورځ د افغان امنیتي ځواکونو په کابل او نورو ښارونو کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. کورنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې خلکو غوښتي دي چې د اختر په ورځو کې د خوښۍ ډزې ونه کړي او پټاقې ونه کاروي. د افغانستان ولسمشر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې د افغانستان دښمنانو تر فزیکي جګړې پر رواني جګړې ډېر تکیه کړې او غواړي د افغانانو روحیه وځپي او خپل هدف ته ورسیږي. افغان امنیتي ځواکونه به را روان ژمی د څه باندې نوي زره بالا پوشونو له کمښت سره مخامخ وي چې د یوې امریکایي څارونکي ادارې په وینا هغه به د طالبانو په وړاندې جګړه کې د دغو ځواکونو پر وړتیا اغیز وکړي. هند د افغانستان د حکومت له غوښتنې سره سم د لومړي ځل لپاره د دکترا شل بورسیې افغانانو ته ورکوي. د اروپایي اتحادیې مشرانو اروپا ته د کډوالو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې موافقه وکړه چې له هغو سوریایي کډوالو سره به چې په ترکیه، اردن او لبنان کې په کمپونو کې اوس یو میلیارد یورو مرسته کوي. د استرالیا پولیسو وویل تېره میاشت لږ تر لږه په یوه لارۍ کې یو اویا تنه کډوال مړه موندلي چې لږ تر لږه لس پکې عراقیان وو. په دغو کډوالو کې یو شمېر افغانان هم شامل دي. پا فرانسیس بنن د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. دا لومړی ځل دی چې د کاتولیکانو مذهبي مشر کانګرس ته وینا کوي. تر دې وروسته به پاپ فرانسیس نیویارک ته لاړ شي او د ملګرو ملتونو اویاویمې کلیزې په مراسمو کې به برخه واخلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په موسکو کې د یو جمعه د پرانستلو پر مهال د اسلامي دولت افراطي ډله وغندله. په یو نوی راپور وایي چې په نړۍ کې تر 1 لک ډېرې ښځې او نجونې زندانې دي. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور په انټرنیټ پانه کې د غراز د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صاف یا وځي اوریدلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. ستاسو د اساسي او بشري حقوقو اونیز پروګرام او د غراز ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام کې مو هم د لوی اختر دودونو او رواجونو پر موضوعاتو د اختر وبخې د اختر دودونو او رواجونو په اړه معلومات ترلاسه کول شي. یو هم په دغو دودونو کې د نکروزو دود دی. خو مخکې دې چې د اونیز پروګرامونو ته ور ورسیږي، یو نړیواله موضوع راخلو. روسیه غواړي په اوکراین پولې ته نږدې یوه لویه پوځي اډه جوړه کړي. د روانې میاشت په پیل کې هم د دغې اډې د جوړولو راپور ورکړل شوی و. په هغه وخت کې د اوکراین سرحد ته نږدې د روسیې لخوا د پوځي اډې له جوړولو سره ناتو سخت عکس العمل ښکاره کړ. تفصیل احمد شبر اورو.
د راپورونو له مخې روسیا غواړي چې د اوکراین پولې ته نږدې دوهمه ستره پوځي اډه جوړه کړي. رویټرز اژانس د ملکی خلکو په وینا د چهارشنبه پرس خبر ورکړ چې د روسي دفاع وزارت د اوکراین له پولي 540 کیلومتر لري د بوکچار په شار کې نیت لري چې وزړه پوځي ډیپو په ویلو یې اډې بدل کړي. د خبر لمخې په دې اډې کې به په لاسکونو ودانې جوړ شي چې تر 5000 ډیرو پوځانو ته به تسهیلات پیدا شي او 1300 زغروال ګاډي به پکې وي. لویدیز روسیه تورنوي چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. د امریکا په سنا کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین تیر ورځ د اوکراین په اوډیسا شار کې خبري کانفرنس ته د خبرو پر مهال پر امریکا انتقاد وکړ چې ولې د روسي په څیر چې له بیلتون غوښتونکو سره مرسته کوي له کیف سره د وسلو مرسته نه کوي. دا د امریکا د ویار لپاره د شرم ځای دی چې موږ غیرتمنو اوکراینیانو ته چې د روسي له مدرنو وسلو سره جګړه کوي دفاعي وسلې نه ورکوو. امریکا مخکله اوکراین سره د یو شمېر تجهیزاتو مرسته کړې ده، خو کیف له امریکا څخه غواړي چې وسلې ورکړي. رویټرز اژانس سرګندوي چې د روسي دفاع وزارت غواړي یو لیواده بوکچار اډې ته ولېشتوي او هلته داسې روزون کې پوځیان ځای پر ځای کړي چې هغوی اټومي، بیولوژیکي او کیمیاوي بریدونو ته ځواب وویلی شي.
تر دې مخکې د روانې میاشتې په پیل کې رویټرز اژانس خبر ورکړی و چې روسیا د بیلوګراد اوبلست په سیمه کې چې د اوکراین لوهانسک سیمې ته نږدې پرته ده پوځي اډه جوړوي. د دې اډې په اړه د ناټو ویاند ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اوکراین د بې ثباته کولو د هڅو له امله ناټو اندېښمنه ده، خو د تیرې ورځې له راپور راوروسته چې روسیه لویه پوځي اډه د اوکراین پولې ته نږدې جوړوي، تر دې دمه ناټو څه نه دي ویلي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بلی خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په هیواد کې د جنسي تیری د پیښو د زیاتوالي پر لاملونو بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شرغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کوم لمړی خپل سلامونه ونی کیږي د ازادي راډیو معزز او اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي لامل پڅ کېدی.
متاسفانه په افغانستان کې لکه چې د نورو جرایم او اساسي انګیزه او عامل د زیاتوالي چې په ټولنه کې قانون نه واکمنۍ په ډیرو ځایونو کې د دولتي واکمنۍ ضعفتیا یا اصلا د دولتي واکمنۍ نشتون، ډیرو انسانانو سره غیر مسؤولو انسانانو سره د صلاح شتون، په دولتي ادارو کې د اداري فساد شتون، په بعض موارد کې د قوانینو خلا، دغه په خپل زمينه دي تمسيده کړی چې په افغانستان کې د جرایمو ګرف وخت او ورس پر ورس مخ په پورته کېدو شي. لږه لږه متاسفانه د جنسي تیریو جنایت هم همدغه پندغه شانته ورس پر ورس زیاتیږي. په افغانستان کې قانون واکمن نه ده، سلاش غیر مسؤولو کسانو سره په ډیر پراخه پیمانه شتون لري. ډیرو ځینو کې دولتي واکمنۍ نشته چې د ځینې جرم باندې یو سړی لاس پورې کړي، بیا هغه ناامن دي ته ځي چې هغه کشفي ارګانونه هغه نشي نیولی. که ومنیول شي بیا متاسفانه په اداراتو کې اداري فساد شتون لري. دغه عوامل زمینه دې لپاره مسایل چې هغه کسان چې د هغه مغرضه او مفسد انسانان چې د خپل شخصي ګټلو یا هغه غیر مشروع اهداف ته لاسته کول لپاره د افغانستان نافذه قوانین ته پخول نه کیږي، د اسلام د سپیشلی دین اصول او تعلیم په خلاف باندې دوی په دغه جنایت لاس پورې کوي، هغه ته زمینه مسایل شوه ده. نو هغه اساسي عوامل دغه عوامل چې متاسفانه اوس موږ او تاسو وینو چې د افغانستان په مختلفو اداري واحدونو کې، یعنی په موږ به ډیر کم مثال لرو داسې ولایت نه چې هلته دغه جنایت باندې لاس پورې شوی وي، یا په اته تر دوه کلونو ماشومو پورې. خو موږ او تاسو مثال لرو چې دوه کلونو، درې کلونو، شپږ کلونو، پنځه کلونو، لس کلونو چې اته د دغه جنایت له امله هغه خپل هغه ژوند د لاسه ورکړی ده، خپل سلامتی د لاسه ورکړی ده. متاسفانه دغه عوامل دي چې تر څو د اصول لازه عوامل خونسان چې چون جرم جرم د خپل جرم معلول ده، معلول په وړاندې مبارزه اغیزمن د مبارزه هغه وخت کېدای شي چې عوامل او پیژندل شي، عوامل خونسا شي. په افغانستان کې عوامل پیژندل شي ولې متاسفانه د عوامل د خونسا کېدو په خاطر داسې عملی اقدامات او چت تروسه او چت شي ونیږي چې داسې ګامونه واخیستل شي چې دغه موضوعات چې دغه جرایم او د زیاتوالي لامل ګرځي هغه له منځه ویل شي. متاسفانه پایله هم دا ده چې موږ په تاسو هره ورځ د رسنیو د لارې نه ولو چې په ولایت کې او په دې ولایت کې دغه جنایت ترسره شي.
د جنسي تیریو د پیښو زیاتوالي په ټولنه کې د بشري حقوقو پر وضعیت باندې څومره منفي تاثیر کړی دی؟
بې شکه دغه خپل خوندیتوب یا مسؤلیت د انسانانو په ټولنه کې دا یو انساني او بشري حق ده. هر انسان په کله ورته ژوند وربخلی، دغه ژوند خپله یو پاک خدای یو هبه یو بخشش ده. د دې تر څنګ د دې په خاطر چې د خپل ژوندانه په ښه شان استفاده کړی وي، تر څنګ دغه خپل خوندیتوب او مسؤلیت د انسانانو یو حق ده چې هر انسان حق لري چې په ټولنه کې مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. د دغه حق په استفاده سره دی په دې وټونه کې چې خپل د ورځنی چارې مخ ویسي. کچېر یو انسان مسؤلیت ونه لري، او دای د خپل د ضرورت او د رافقیدو لپاره د یو ځین بلجتا نورماله تک را تک ونش کولای دای خوندې تو بنل لري نو به د شک چې دغه بشري اساسي حق چې د مسؤلیت حق ته د لمنځځي د جنسي تیرو جنایت حق هغه بدنامه جرم ده چې متاسفانه په بشري حقوقو باندې ډېرې منفي اغېزې کړې دي او د پټولنې کې وحشت او دهشت من سره وړي پټولنې کې د مسؤلیت عقل من جوړي او بل اخره د سې ویل من سره وړي چې د دولت لخوا نه مخنیوي ونشي چې د رسنوي د لار نه اعلان شي چې په یو سیمه کې 15 جنسي تیرای او شو او دولت عکس العمل ونخي او قانون کې ونی نسی د قانون منګول دی ونسپري ته په دې ډارمن اوسه چې ایس انسان به دې تازه نشي چې خپل ماشوم خپل لور خپل زوی ته د اجازه ورکړي چې لکور وځي چې مکتب ته لاړ شي یا شپخانه ته لاړ شي یا د خپل خپلوان ته لاړ شي نو بنا ان د جنسي تیرایو زیاتواله مستقیما منفي اغیز لري په ټولنه کې د بشري حقوقو په وضعیت باندې او ډېر منفي اغیز لري ویره وحشت او دهشت په ټولنه کې مستر
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا په کوم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نور موږ د حکومت خایش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لرو فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو لا ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غواجست احمد زئی صاحب د ورستي پښتني پټوګه په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي د مخنیوي او د دې پیښو د ګراف درچول په هدف باید څه پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سي
من تدابیر نیول شي دی ولې هغه تدابیر چې بنیاد په دې وټونیږي چې د دولتي او اورګانونه یعنی کشفي اورګانونه په دې وټونیږي چې یعنی وقایوي خپل تدبیرونه دونه زیات کړي چې جرایم مخنیوی وکي متاسفانه په دې باندې توانې دي چې موږ تاسو ټول عیني مثالونه وینئ چې په کندز کې په هرات کې په کابل کې په مختلفو ولایتونو کې دا د پیخ په کاراتو شویل دا خپل جرم معلول ده هر معلول مشخص عوامل لري عوامل باید خنثی شي متاسفانه په افغانستان کې عوامل خنثی نه شول چې عوامل څه دي اول موږ ویل چې د قانون نه واکمنۍ د قانون سرغړونکو ته زمينه مسایل چاغوي د خپل د منفي اهداف او د لاسکول لپاره د افغانستان د نافذو قانون سرغړونه وکړي د قانون واکمنۍ نشته دولتي واکمنۍ نشته سره لري چې د افغانستان دولت د جرایمو د مبارزې په خاطر په افغانستان کې د دغه جنایت د مخنیوي لپاره یعنی په جرایمو کې د ته د جرم مسفر کړي یعنی د تاوتریخوالی د جرایم په مبارزه یعنی خځو په وړاندې د تاوتریخوالی په قانون کې د جنسي تیرای ته د جنایت وسفر کړي کچیرې په افغانستان کې یو کس په ماشوم جلی باندې یا په خزینه باندې جنسي تیرای کوي هغه ته د جنایت یعنی وسفر کړي او سنگین جزا چې حبس دوام ده چې د 15 کالونو تر 10 کال پورې جزا ورته تعین کړی ده کچیرې دغه عمل سبب د مرګ شي یا د مرګ سزا ورته ورکړي خو متاسفانه بیا په قانون جزا کې د نارینه لپاره کچیرې یو نارینه ماشوم یعنی تر جنسي تیرای باندې راځي بیا د افغانستان د جزا د قانون سره هغه سره خبرګون خو ورکول کیږي چې د افغانستان جزا قانون په 1955 کال کې چې افغانستان په یو نورمال حالت کې شتون درلود هغه وخت کې جزا به هیڅ کم نه ده درل چې د دولت دغه کلینې اوس دوګون کې کلینې دي جنایت عین جنایت اغیز عین منفی اغیز چې هم د رواني لحظه هم د جسماني لحظه قرباني باندې تحمیلیږي. که چیرې جلی باندې جنسي تیری کیږي هغه د تاوتریخوالي دمانې د قانون د غوښتنې سره سم په ډېره شدیده جزا باندې محکومیږي، او که چیرې دغه جنایت په یو نارینه ماشوم باندې تپل کیږي دلته بیا د قانون غبرګون ضعیفه ده، چې دا د افغانستان د اساسي قانون د 2 مادې په خلاف ده. یعنې د افغانستان د اساسي قانون په 2 مادې کې دي چې د افغانستان ټول وګړي که ښځینه دي که نارینه دي باید د قانون د په مساویانه توګه په هغه باندې تطبیق شي او د قانون تر حمایې لاندې وي. متاسفانه دغه ته دغه اصل په نظر کې نه نیول کیږي. خو د دې تر څنګ نور اقدامات باید وشي. نور اقدامات څه دغه په ټولنه کې اوس ډېر وګړي دي چې دوی په د امنیتي ارګانو په لیکو کې دوی تنظیم نه دي، غیر مسؤول کسان دي، ولې سلاوي په اختیار کې لري چې دغه سلاونه په استفادې سره دوی په مختلفو جنایتو باندې لاس پورې کوي، غلا دوی کوي، د خلکو کورونو ته دوی اوړي او جنسي تیری باندې. یو دلیل دا ده چې دولت باید په دغه اړوند باندې د غیر مسؤولو کسانو نه وسله راټوله کړي. او بل دا مسلطي چلندونه دي چې هر چا چې قانون سرغړونه وکړه قانون هغه ډېر شدید غبرګون سره د مخامخ شي، تر څو چې دا د ټولنې نورو وګړو د پند او عبرت سبب وګرځي.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو، د نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه په وړاندې کولو سره از محبوب شاه محبوب مو په سلامونو هرکلی کوم. هغه لنډې چې یار می اختر کې مسافر دی، زه په نکریزو دیوالونو رنگوم. په دغه لنډې کې یو ځانګړی احساس موجود دی، هغه چې لډې روم را دی او چا انتظار کوي، هغه چې دی او چا په نشتون کې د خپل لاسونو پر ځای پر دیوالونو نکریزي دي، او هغه چې د اختر له هر خوشي بخون کې دوه سرغړونه کوي، او هر شی بعد یو چا په فراق کې وای یار می پسرو لاسو مینده زب نکریزی په خپل کور کې شنه کومه. نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه د لوی اختر زنګړیو دودونو او د نکریزو لګولو زنګړی دود ته زنګړی شوی. راځي چې وګمیر شیدی ته وښو.
قدرمنو اوریدونکو، په ټول اسلامي نړۍ کې لوی اختر په زنګړیو مراسمو سره منځل کیږي. د منځنی ځینی دودونه سره شریک او ورته دي، مګر یو شمیر بیا د هرې سیمې د ځنګړي فرهنګ او دود پوری اړیکه پیدا کوي. په پښتني ټولنه کې هم د لوی اختر د منځنی یو شمیر دودونه د نورو ټولنو په پرتله توپیر کوي. میرمنې، پیغلې او کوچنۍ نجونې په خپلو لاسونو نکري زیږدي، بنګړي اخلي او د سنگار نور توکي برابروي. ځوانان او سپینګيري د خپلو نویو جامو ترڅنګ د قربانۍ غمخوري او خپل اختر راښکلی کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکو حاجی پاینده حکمت راته د اختر د تیاریانو په اړه معلومات راکوي. هغه وایي:
یاره، مونږ خو بلد سي خاصه خوشحالي نه لرو، او ټول یو کال بل کال یو اختر بل اختر ته ختمي. اختر نه مخکې د انډیوالانو سره یو ځای خیاط ته ځو، کالي اخلو. کالي نه وروسته اختر په شپه جمع کیږو، سبا لپاره مشوره کوو چې مثلا لومړی به د چا کره ځو، بیا به د چا کره ځو، بیا به د چا کره ځو، او بیا مانځه ته به 2 بجې وځو. بیا ټول انډیوالان معمولا یو ځای راغونډیږو، یو ځای ته مانځه ته ځو، ځان سره جانماز اخلو، او د مانځه نه وروسته چې کله منځو شي بیا هر څوک خپل کور ته ځي، قرباني کوو. قرباني چې وکړو نو د قرباني نه وروسته بیا ملګری راغونډیږي، تقریبا د ماسپښین د ډوډۍ نه وروسته یو کور ته ځو، بیا د بل کور ته ځو، بیا د بل کور ته ځو، بیا د بل کور ته ځو. په همدې ترتیب دا 2 ورځې 3 ورځې همداسې تېروو.
د ښاغلي حکمت په خبره چې که څه هم قرباني یو اسلامي وجیبه ده، مګر بیا هم په یو شمیر سیمو کې ځانګړي څاروي د قربانۍ لپاره حلالېږي، او په دغه برخه کې هم د دوی سیمه ځانګړی دود لري.
زمونږ خو چې کوم مشران دي د کور، هغه 3 میاشتې یا 4 میاشتې یا 6 میاشتې مخکې ځان ته پسا اخلي. هغه پسه ساتي د قربانۍ کې، لکه پلار یا مور یا د کورنۍ بل غټ او کوم چې د پاتې غړي دی هغه به غوي سخندر چې موږ وته وو هغه کې به شپږ کس یو کس یو ځکی به هغه برخه برخه کې یار چاته خپل برخه ورکی به قرباني پم دی
بی ورور خور په کلی راغله بی ورور خور په کلی راغله اواز وکړ چې د چا کرو زما کده چا ورونه وینو حتمی په اختر کې د خپل ورونو لوري ورته د پلار کرا د تک بلنه ورکول کیږي بیا هم خغلی حکمت
خو زمو په سیمه کې رواج ده چې مونږ د وادن د اختر نه دوه ورځې مخکې یا درې ورځې مخکې هغه په سیالک لیږو یا ورور یا وراره په سیلیږو چې هغه راولي اختر ته کاغال ته راضي هغه سره خوډه راخره ک مونږ تاکید دی چې باید راشي اختر کې ک به رانه شي نو بیا دلته د اختر د قربانۍ غوښه د هغې ځان ته برخې هغه ورته بیا لیږو نکریزې ورته لیږو د چا توان کیږي نغدې پیسې ورته لیږي بیا هغه زمونږ خور یا زمونږ خورنړه چې بل کور کې وادی که اختر په ورځ رانهشي اختر ته رانهشي بیا اختر نه دوه ورځې یا درې ورځې وروسته حتمن راځي.
د میدان وردګو اوسیدونکی لیکوال او ژورنالیست حکیم بشارت په خپله سیمه کې د اختر لپاره د ښځو د تیاریانو خبره کوي او وایي
کله چې اختر رانږدې کیږي هلته نه یوازې چې زموږ مشران او خویندې سیاسر ډېرې ورته آمادګي لري خوښي ماشومان هم ډېر ورته خوشحاله وي. معمولا ښځینه له مخکې لري چې اختر ته یوه شپه دوه شپې درې شپې پاتې دوی د کور په صفایي کې ډېر اساسي رول لوبوي د کور پرش وباسي حتی ځینې کورونه رنګوي نو لږه نه وروسته کله چې سبا ته اختر نن شپه حتمن له اختر نه یوه ورځ مخکې ښځینه چې هغه کې نجونې وو یا سپینسارې دي یا ځوانې ښځې دي دوی نکریزې حتمن په کې ضرور ګڼي او تر څنګ هر څوک تر خپلې وسې د اختر لپاره نوې جامې هم کوي هم برابرې نو کله د اختر شپه چې راځي اول لویانې د کشرانو لاسونه پسره کوي کشرانو نجونو او په وروستي پړاو کې د شپې چې یعنې دوی ټول کارونه ختم کړي چې په غنه وروسته کار نه کړي نو بیا هغه سپینسر یا د پاخه عمر ښځې خپل لاسونه خپله باندې نو دا د دوی هغه د نکریزو شپه یا د نکریزو خوشحالي وي د اختر لپاره د سبا لپاره هم دوی تر هغه پورې خپل ځان نه سینګاروي تر څو پورې خپل ماشومان نوې جامو باندې سنبال نه کړي نوې جامې ور وانغوندي مثلا د مېرمنو دپاره هغه میوه او خوراکونه چې ورته ځانګړي شوي دوی راوړي دي هغه ترتیب نه کړي د کور دغه د پخلي او د ډوډۍ پخولو دغه کارونه چې تر څو خلاص نه کړي دوی جامې مامې نه اغوندي.
ښاغلی بشارت بیا د یوه ډیر پخواني دود یادونه کوي او وایي چې د قربانۍ څاروی به پخوا په نکریزو او رنجو سره راښکلی کېده.
مخکې په ځینو کلیوالي سیمو کې د خلکو د قربانۍ د اجر او ثواب سره ډېرې مینې محبت او د قربانۍ حیوان ته په درنه او په خسر کتل په خاطر باندې به سرګي ورته تورولې سونډیان به ورته جوړول ګل به په غاړه کې وراچول قربانۍ نه مخکې دغه دود مخکې موجود و ډېر او بلکې عام و خو اوس فکر کوم دغه یو لسیزه دوه لسیزه چې جګړو زمونږ هر څه زمونږ نه اخیستې دي تقریبا دغه ذوق علاقه کمه سوی ده او ډېره کم وي ډېر کم ځای کې وي.
مینوالو نکریزې په اصل کې شنې پاڼې وي او دغه بوټی اکثرا د هیواد په ګرمو سیمو کې پیدا کیږي خو کله چې میده شي او په اوبو لمدې شي نو بیا یې رنګ سور اوړي نو ځکه خو په لنډیو کې وایي چې تن می د شنې نکریزې پاڼه تن می د شنې نکریزې پاڼه بهر تازه د نن رنگ پوینو یم. حلیمه حسه یوه له هغو میرمنو ده چې له نکریزو سره علاقه لري د چې د نکریزو په استعمال کې څه بدلون راغلی هغه وایي
فعلا یو فیشن ګرځېدلی دی. نکریزې هم مخکې کېدای شي چې عادي حالت کې نکریز به چې لاس به ټول لاخېړ غوندې کوو خو اوس یو خاصه ښکلا موندلې ده په حساب هغه کې نقشونه دي او کله د لاس په شا باندې مخکې د لاس مخ باندې او تر ډېره حده اوس د لاس شاره وتی ده د پښو شاره وتی ده خو زما په اند نکریز ډېرې چیزې بي یو په اخترو کې او بل هم په واده کې چې باید انجلۍ لاس سور واوسیږي حتی ځینې دودونه دي ځینې فولکلوریکه مسلې دي یا مثلا ځینې رواجونه دي چې کله ناوې سپینو لاسو ډېری نجونې نه خوښوي نکریزه سپینو لاسو د خپل خاوند کور ته لاړ شي خواښي درور یا د کور د مشران نورې چې کومه پیښه په هغه کور کې وشي دې سره تړه ورته ورکوي چې ناوې زموږ کور ته په سپین لاسو راغلی وه. دا دومره یو قوي دود ګرځېدلی دی د ناوې لپاره او خپله شخصي علاقه چې وښیم په اخترو کې په واده کې ډېر خوند راکوي خو د نقش په بڼه اخر شوی لاس نه
اوریدونکو اختر دی ګڼو پیغلو پر خپلو لاسونو نکریزی ایښي. د لغمان اوسیدونکی ثنا اسماعیل خیل سره زموږ همکارې فرشتې مرسل مرکه کړې او په سر کې د نکریزو د کیفیت په اړه پوښتلې.
کوم نکریزی چې په خواوی هغه اوس نشته ده چون پانی نکریزی مرتوی کین هغه اوس نشته ده نو بازار کې زما د عملو د غریز خسته نقشونه چې هغه باندې ده چې
کوم نقش به درته چې قلب
نه قلب څه قلب قلب نه چې نورم د سه چاپی ګلان دغه سه رسمونه قلب مې نه خوښیږي هغه سه مثلا چې قلب واچوم لاس کې یو بازین جنو غونته
یوازې به دې لاسونه سره کې پیم سره کې
پخې مې چې زما په یاد کې چې زه کوړکۍ وم او وړکۍ ته کې مې مور راته سره کړی و سي هغه نشم ویلې او چې زما یاد کې هیڅ وخت نه به خو باندې نکړې زنه کړم
ځین کسان دی او عارف سار لیکي دلته د سکارت په بخ کړی
نه نه مې تکړه لیدلی مې دي چې باز چا د خوند په نوم کې راځي یا ایس یا ای یا کې هر څه چې و سي هغه یا عرف لیکي او باز خپل نوم لپاره لیکي خو ما هیڅ وخت دا کار نه کړ
خپل نوم دې نه دلی
نه 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 مې خوښيږي چې خپل نوم مې دا خپل او خپل نوم مې دا نو فلا ثاني ولیکم چې ټول خلک وکړي
داسې هم نه ده چې نکریزی دی یوازې په اخترونو او خدیو کې استعمال شي بلکې نکریزی یو شمیر فائدې هم لري او په ځنګړیو مواردو کې د استعمال وړ دی د لوګر ولایت اوسیدونکو دیوا او خغلی حشمت الله یا په اړه وایي
سړیان ګیری رنگوي په باندې باندې نکریزو باندې سرونه رنگوي نو یغان موټروانان د خپې رنگوي ما یزل مخبل مور په پختنو کې مله زړی ولې مورې په خپل پخې رنگي وای دا پخې ګرمي لري وای پخې ګرمي لري نکریز په وحی چې دا د پخو ګرمي لري کې دا وای موټروانان د سر تر بیګه موټرونی کې دا سخت دا ورته وای پخې ګرمه راځي د خاطر نکریز کې چې دا ګرمي دا وجود کم شي
زن نارینه دی چې هغه بیا د مرض د پاره استعمالوي هغه لکه پښې مسری کوي د پښو تالی دا وایي چې د پښو تف وباسي ګرمي چې کار بزګاری کا او نور سخت کارونه کوي هغه دغه مرض د پاره کوي او د شوق د پاره هغه بیا فقط په اختر کې لګوي په وادونو کې لګوي ځنې وخت په وادو کې بیا د پښې ګوته هم په ورسره کوي چې کله د نوې کور ته ځم داخليږي هغه د یو شګون او د یو ریواش په توګه هغه په ورسره کوي او په خپل په کور کې د زوم په کورنۍ کې هغه ځوانان چې د شاو سره ځي د زوم سره ځي د خسر په کورنۍ کې د غولاسونه د یو ریواش په توګه ورسره کوي د پخې باټه ګټه
حاجی پاینده حکمت بیا وایي چې لا هم په افغاني ټولنه کې د سیمیرمنی او پیغلشته چې په اخترونو کې لاسونه نسره کوي دا چې ولی
په خو یار خلک ذهني تور په ډیره ماده او ورچا کې به یو انرژي د خوشحالي و وست به د چپیو کور کې به اختری بل کور کې به په مغ ورځ غمی به چا به زوی شهید شوی دی چا به وراره شهید شوی زو به زخمی لري خو هغه او بل د چې د خلکو مینیم سړی شوی دی او درې مده د چې ژوند ډیر مصروف شوی دی نو هغه د پخانو اخترونو مزه وس په دې اخترونو کې نشته
مینوالو جنگ دی ورکشي پر اختیا هم جنگ بدرنګ دی ځکه خو خويند وی چې اختر دې خويند له باور شي خو زه به ورور نه ستیم ورور غواړم دا خوخی دا راتک په هیلانه نه نه خبرونه پات رسو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچيري غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1
چې اشکونو شاپیرې ځانې جوړ لکه ګوټې دا اختر په شل باندېم په لشکولې لټوم چې د ښکلو شاپیرې ځانې جوړ لکه ګوټې دختر می محبوب وے دمیان زڑگی ڈے ووے دبریشنا دشوان شیب وے ران لاری سرنم وے دے اختر ڈالنی پنکھر زسرا غٹینی دادش کل شاپے رہنی تور پان لکھ حسینی دا ام دے اختر ڈالنی.